السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې به د ازادي رادیو پښتو موسیقي پروګرام خپور شي خو په لومړیو پنځلسو دقیقو کې مهمې موضوعګانو باندې راپور لرو دا چې په هلمند کې نن شپه د ملي اردو دوه هلیکوپټرې سره لګېدلي او پکې 19 کسان وژل شوي دي دا مو د سر موضوع ده خو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه هلیکوپټرې سره لګېدلي چې پکې 19 کسان وژل شوي دي د فاریا پولیس وایي طالبانو تېره شپه یو بوډا سړی او د هغه زوی په دې خاطر په ډزو وژلي چې پولیسو ته یې د څښلو اوبو ورکړې وې او کریستیانو رونالدو په کرونا اخته شوی پوره خبرونه د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه هلیکوپټرې سره لګېدلې چې پکې 19 کسان وژل شوي دي د پولیسو یو مسؤل چې ویلې د موضوع د حساسیت لپاره باید نوم خپور نشي ازادي راډیو ته تایید کړ چې په وژل شویو کې څلور پیلوټان او 15 افغان کمانډو ځواکونه شامل دي سرچینه وایي یادو هلیکوپټرو نن شاوخوا یوه نیمه بجه ناوی ولسوالۍ کې کمانډو ځواکونه ښکته کړل او په بیرته پورته کېدو سره چې ټپیانې بار کړي وو سره ولګېدې او اور یې واخیست په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر رسنیو څو ډوله راپور کړی چې په ځینو کې 15 یاد شوی او 15 او په ځینو کې بیا 8 تنه ښودل شوی د هلمند والي ویاند عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې پیښه تایید کړه او د وژل شویو ټپیانو په اړه جزئیات ورنکړل د هلمند په ناوې نادلی او د مرکز لښکرګاه په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له درې ورځو راهیسې سخته جګړه روانه ده په دغه پروګرام کې به وړاندې جزئیات هم درته خپاره کړو د فاریا پولیس وایي طالبانو تېره شپه یو بوډا سړی او د هغه زوی په دې خاطر په ډزو وژلي چې پولیسو ته یې د څښلو اوبه ورکړې وې دا خبره د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند کریم یورش ازادي راډیو ته وکړه
شب گذشته طالبانو مسله وارد قریه افغان تپه که در گرزیوان ولادت
تیر شپه طالبان د گرزیوان ولسوالی افغان تپه کلی ته ولاړل هلته یو بوډا سړی او د هغه زوی د کلاشینکوف په ډزو سره وژل په دې جرم چې ولی امنیتي ځواکونه ته اوبه ورکړې وي وسلوال طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د خبرو په ځواب کې څه نه دي ویلي ازادي راډیو ته غوښتل په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه باندې خبرونه اوري د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي افغانان د خپل خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي اشرف غنی دغه څرګندونې پروند هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اصلاحاتو او پیاوړتیا په کانفرنس کې چې په ارګ کې جوړ شوی و وکړي په دغه کانفرنس کې د ټولو امنیتي ارګانونو او نورو اړوندو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و ښاغلی غنی په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره وویل د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدامات د هغوی د لوړو وړتیاو څرګندونه کوي د ارګ په ویب پاڼه کې په دې اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو له هلمند د ازادي راډیو د خبریال د راپورونو له مخې په تیرو ورځو کې وسلوالو طالبانو لښکرګاه ته نږدې د باباجي په ګډون ډېرې سیمې نیولې دي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندې کېدو او د نړیوال ملاتړ د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې کړي محمد صادق پرون په یوټیوب کې وویل له ښاغلي خلیلزاد سره د ویډیو کانفرنس له لارې د بین الافغاني خبرو لپاره د لا زیات اسانتیا برابرولو له دغې پروسې څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر لارو چارو د سیمه ایز اتصال په اړه بحث کړی ښاغلي خلیلزاد د دغو خبرو په اړه څه رسنیو ته نه دي ویلي خو دواړه استازي داسې وخت سره په ویډیو کانفرنس کې وکتل چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو ترمنځ خبرې چې له څه باندې یوې میاشت راهیسې پیل شوي ډېرې اورو په مخ ځي دواړه لوري تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره یوه کړنلاره نهایي کړي په شمالي وزیرستان کې پرون په لسګونه ښځو د یو اعتراض له لارې د خپلو زامنو ورونو او میړونو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو سیمه ایز غړي سید انور د مشال څانګې ته وویل چې د سپتمبر په 15مه چې کله د محمد خی په سیمه کې پر یو پوځي کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید د سیمې څو تنه ونیول شول. د پرونیو معترضو ښځو څخه چې پرلتې کړی و د سیمې سپینګیرو پراخ ملاتړ ښودلی دی. دوی ویلي چې باید د دوی میړونه ورونه او زامن د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا خوشي شي. او کریستیانو رونالدو په کرونا اخته شوی دی. په کووید 19 ناروغۍ د نړۍ د دغه وتلي فوټبالر د اخته کېدو خبر د پرتګال د فوټبال فدراسیون پرون تایید کړ. د پرتګال د ملي ټیم کپټان او د یوونتوس بریدګر فوټبالر 15 کلن کریستیانو رونالدو د ناروغۍ کوم علایم نه لري، خو په کور کې قرنطین دی او وضع یې ښه بلل شوې ده. رونالدو داسې وخت په کرونا اخته شوی چې تمه ده نن شپه د پرتګال د فوټبال ملي ټیم د اروپایي ملتونو په لیګ کې له سویډن سره مخ شي. د راپورونو په اساس رونالدو به په څو راتلونکو لوبو کې ونه لوبول شي. کریستیانو رونالدو وروستی وار وړمه ورځ د پرتګال د ملي ټیم له نورو غړیو سره خپل عکس خپور کړی و او لیکلی و چې له سټیډیوم بهر او دننه سره یو موټی یو. ازادي رادیو ته غواګیست. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، نن شپه په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکوپټرې سره لګېدلې دي چې پکې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا هلیکوپټرې د ناوې په ولسوالۍ کې هغه وخت سره ټکر شوي دي چې کمانډو ځواکونه ښکته کول او په ځای ټپیان له سیمې وړل. چارواکو رسمن څه نه دي ویلي، خو سرچینو د موضوع د حساسیت په خاطر د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړي چې 19 کسان وژل شوي دي. وربشو هلمند ته د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند تیرو څو ورځو جګړې له نږدې څاري او همداسې به موږ ته راپور راکوي. دایی صاحب، د پیښې په اړه باندې وروستي جزئیات څه دي؟ تاسو ویل چې کومانډو ځواکونه ټپیان شوي دي او پیلوټان وژل شوي دي، که څنګه که دا خبره مو کرا کوي؟ ډیره مننه کوم. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ویلې چې په ناوی ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه هلیکوپټرې سره لګېدلې دي، که څه هم رسمن چارواکو د پیښې په اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي او یوازې د والي ویاند وایي چې د اضطراري ناستې د هلیکوپټرو خبر دوی ته رسېدلی، مګر جزئیات نشته. خو سرچینو ویلي دي چې په دې پیښه کې تازه، البته سرچینو دا ویلي دي چې 15 افغان کمانډویان ټپیان شوي او د هلیکوپټرو 4 پیلوټان وژل شوي دي. دا تر ټولو وروستی خبر دی. مخکې په رسنیو کې راغلي وو چې 15 تنه وژل شوي دي چې پکې 4 پیلوټانو. د رسنیو لخوا بیلابیل ارقام خپاره شوي چې موږ به د ورځې په جریان کې تاسو ته په دې اړه باندې نور جزئیات هم خپرو. په کابل کې د ملي دفاع د وزارت سره هم موږ اړیکه نیولې ده، خو تر اوسه پورې په دغې موضوع باندې تبصره نه ده کړې او هم لکه د هلمند جګړو په اړه باندې رسمن څه نه دی ویلي. دا چې دواړو خواوو ته څومره مرګ ژوبله اوښتي او څومره پرمختګونه یې کړی دي. په هلمند کې له تویرو درې ورځو راهیسې په مرکز لخرګاه کې په درېمه څلورمه او لسمه حوزه باندې د طالبانو لخوا بریدونه کیږي. ځینې سیمې د دوی په کنټرول کې دي او اخوا په نادلي او چانجیر کې هم د طالبانو بریدونه روان دي. په ناوه کې هم د جګړې د شدت خبره کیږي. که څه هم د هلمند والي جنرال یاسین ویلي دي چې ځواکونو تخنیکی یا تاکتیکی شاتک کړی او دوی هڅه کوي چې د کمانډیانو او هوایي ځواکونو په ملاتړ باندې له لاسه تللې سیمې بیرته له طالبانو ونیسي. خو له سیمې د راپورونو په اساس چې وضع ورځ تر بلې خرابه شوې ده او د جګړو له امله تازه کورنۍ هم لښکرګاه او ځینو نورو امنو سیمو ته راکډه شوې دي. پخوا تر پرونه ویل کېدل چې 5300 کورنۍ د لښکرګاه ښار ته راغلي دي او ټولو یې د ناامنیو په خاطر خپل کورونه پرېښي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم ناجیه ساپی د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره وایي.
هشت صبرس پانی په سرمقاله کې ټینګار کړی چې په دوحه کې روان بنبد څخه د وتلو لپاره باید هر اړخیزي هڅې وشي. د سرمقاله لیکونکي په خبره که څه هم د سولې په کړنلارې بحثونه روان دي، خو په وینا یې چې دا خبرې تر ډېره ستونزمنې مرحلې ته رسېدلې او اړتیا ده چې دغه بهیر کې خنډونه لرې شي. لیکوال لیکي که څه هم د دغه په ټپه ولاړ حالت د ختمېدو لپاره یو شمېر هیوادونو هڅې پیل کړې، خو په وینا یې لا هم اختلافات پر ځای پاتې دي. ورځپاڼې ټینګار کړی هغه څه چې دغه مذاکراتو کې اړین دي سیمه ییزه اجماع ده چې باید ورته کار وشي. مسیر ورځپاڼې هم په دوحه کې د دواړو ډلو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په اشاره لیکلي چې په دوحه کې د تماس ډلو خبرې له هغه وروسته پیلېږي چې په ټول افغانستان کې د سختو جګړو او نښتو خبرونه ورکول کیږي او په دې وروستیو کې تمرکز پر هلمند دی او دواړو اړخونو یو پر بل د درنو تلفاتو اړولو ادعاوې هم کړې دي. د سرمقاله لیکونکي په وینا د سولې په خبرو کې پرمختګ په طبیعي ډول په جګړه اغیزه کوي او جګړه به ورسره کمیږي، خو د خبرو دریدل او پاکستان زی د جګړې د زیاتوالي سبب کیږي. ورسپانې روانو اختلافاتو ته اشاره کړې لیکلي چې د دوی دریز دایمي نه دی، خو په وینا یې ستونزه دا ده هغه وخت چې دوی پکې دریز بدلوي د ګڼو افغانانو ژوند اخلي او خپل دواړو اړخونو ته هم زیان رسوي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا په هلمند کې د برېښنا رسولو شبکې او دغه راس د افغان ځواکونو د تاکتیکي شاتک پر مهال د تاسیساتو چورچه بول ته اشاره کړې لیکلي چې د دې چور او تالان تصویرونه په پراخه کچه پر خو رسنۍ او لاس پلاس کیږي. ورسپانې لیکلي چې یو شمیر بهرنۍ او استخباراتي کړۍ د وسلوالو په ملاتړ هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې پروسه سپوتاش کړي او تر څنګ هغه تاسیسات او عامه پروژې تخریب کړي چې د زرګونو افغانانو ژوند ورپورې تړلی. ورسپانې پر حکومت ټینګار کړی چې باید دغه مغرضي او نفوذي کسان پر خپله سزا ورسوي او په بشپړه توګه د عامه تاسیساتو د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د موسیقي پښتو پروګرام دی چې له کابل به زموږ همکارا تمنا واحدي مخته یوسي.
د سندرو میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدي او مرسل زازی.
رم 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 سنما سنما سنما.